د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه سهارنی پښتو خبرونه پیل سوه درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته په راپورټونه کې دا هم اوریدلی سي چې جمهور رئیس اشرف غنی وایي وسلوالو طالبانو ته د سولې وړاندیز د یوې ګډې اجماع پر اساس کړی دی خو اوس په مکړی د دې سات خبرونو ته
السلام علیکم تاسو خبرونه اوري طالبانو د امریکا د یو پخوانی ډیپلوماټ برنډ روبن یو لیک ته چې طالبان یې پکې د سولې خبرو ته هڅولي او ورته ویلي چې پخوای د خبرو ډیری مواقع ځای کړی دي خو اوس ته خبري وکړي په ځوابي لیک کې لیکلي دي مونږ مواقع د لاس نه دی ورکړي خو مونږ د سیسو ته مواقع نه وایو د کابل پروسا او داسې نور کوششونه په دې هدف تر سره کیږي چې د اسلامي امارات په داسې وخت کې وسلې وغورځوي چې هغوی یو مغروره قدرت امریکا ته د هغوی د متحدینو سره یو ځای ماتې ورکړې ده د طالبانو په دغه خط کې لیکل شوی چې دغه وړاندیز چې مونږ د داسې حکومت قانوني حیثیت ومنو او ورسره خبرې وکړو هم هغه فارموله ده چې امریکا د دې جنگ لپاره کارولې ده د یادونې وړ ده چې د طالبانو د غلیک په داسې وخت کې خپور شوی دی چې ولسمشر غنی د کابل پروسې په دویم کانفرنس کې د طالبانو سره د روغې جوړې لپاره د یو سیاسي چوکاټ د جوړېدو وړاندیز وکړ او ویل چې د طالبان دی د اوربند اعلان تر څنګ په یو سیاسي ګوند بدل شي له بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت میاندې هیدر ناوټ افغانستان ته د کابل پروسې د کامیابۍ په هکله مبارکي ورکړې ده او په خپل ټویټر کې لیکلي دي چې امریکا او نړیواله ټولنه د ولسمشر غنی د هلاري چې هغه په خپل وینا کې وړاندې کړی ده ملاتړ کوي د روزګان ولایتي چارواکي وایي وسلوالو د قندهار روزګان په لوی لاره شاوخوا دیرش مسافر چې 15 افغان پولیس هم پکې شامل دي د موټرو خکته کړي او نامعلوم خواته د ځان سره بولې دي د روزګان د والی ویان دوست محمد نایب امریکا غږ ته وویل چې امنیتي ادارې هڅه کوي چې د ټولو يرغمل شو کسانو په حق لباندې تحقیقات وکړي او هویت یې څرګند شي هغه ویل په برم تشو کسانو کې د قندهار ولایت د میاشي ولسوالۍ 15 پولیس هم شامل دي روسیه په سوریه کې په جنگ کې د لنډې وقفې خواست کړی او چې په دویم ورځ هم عملی شو خو په دغه وقفې کې د دغه سیمو نه ملکیان راونه ودل د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین د سوریې د حکومت په مخالفو قواو تور لګولې چې هغوی خلک يرغمل نیولې دي او نه پرېدي چې وځي د سوریه ځمکنیو قواو د وقفې په وخت هم په دغه سیمه کې پرمختګ کاوه پوتین وویل چې روسیه به د یاغیانو دغه چلند د ډیر وخت لپاره ونه زغمي روسیه د غوطې په سیمه کې د جنگ په دوران کې هر ورځ د 15 ساعتونو د اوربند خواست کړی دی وایي چې هغه خلک چې په دغه سیمه کې بند پاتې دي هغوی ته د موقع ورکړی شي چې خوندي سیمو ته لاړ شي خو تر اوسه پورې نه خو دغه سیمې ته بشري مرستې رسېدلې دي او نه هم بندیان د دغې سیمې نه وتلي دي د سیمې اوسیدونکي وایي چې هغوی په دغه تړون اعتبار نه کوي ملګرو ملتونو هم د دغه تړون غندل دی وایي چې دغه موافقه د هغه خلکو د ژوند هیڅ قسم ګارنټي نه ورکوي چې د دغو سیمو نه وتل غواړي په مالی کې د ملګرو ملتونو سلور تنه سلساتي ځواکونه وجل شوې دي دغه سلور غسان چې په مالی کې د ملګرو ملتونو د سلساتو ځواکونو په توګه کار کوو هغه وخت وو وجل شول چې موټر په یو خخ شوی به مخته په مالی کې د ملګرو ملتونو د ماموریت مشر محمد صالح وویل چې دغه سلور غسان د چهارشنبه په ورځ د بونی دوی ټراپ سیمه کې وجل شوې دي هغه وویل چې د سه‌شنبه په ورځ په ویبلې حمله کې شپږ تنه د مالی عسكر هم وجل شوې دي هغه ول چې د ملګرو ملتونو کوشش هم دا دی چې په مالیک خپل ماموریت نور پیاوړی کړي د یادونه وړ ده چې دا وخت په مالیک کې یو لزر تر د ملګرو ملتونو د سلساتونکو ماموریت سرکار کوي مالی د ملګرو ملتونو د سلساتونکو عسکرو د پاره د ټول نه زیاته خطرناک سیمه ګڼل کیږي د امریکا د پوز یو جګپوړی مقام روسیې په سوریه او منځنی ختیځ کې د بې ثباتۍ په جوړولو تورنه کړی ده د امریکا د پوز مرکزی کمانډې مشر جنرال جوزف د امریکا کانګرس غړو ته وویل چې د هغه سیمو 98% برخه د داعش د منګولو نازاده کړی ده چې یو وخت د دغه ډلې په قبضه کې و جنرال وتل د داعش د خلافت لمن زوړل حتمی وبلل او ویل چې امریکا د داعش د ختمولو لپاره په سوریه کې حضور لري په مصر کې د اورګاډي په ټکر کې لست نه وجل شوې دي د مصر دولتي خبري ایجنسی مینا ویلې دي چې د اورګاډي ټکر د البهيري په سیمه کې شوې دي په پیښه کې 15 لست نه ټپي شوې هم دي او د امریکا په فلوریدا ایالت کې چې د یو وسلوال شاګرد په ډزو پکې ولس تنه موسلین ووجل شول. نن د چهارشنبې په ورځ دغه ښوونځی بیا پرانستل شوی دی او د ښوونځي ټول شاګردان بیا ښوونځي ته راغلي دي. دا خبرونه زموږ سره اوسئ.
دا د امریکا جغ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. جمهور رئیس اشرف غنی وایي وسلوالو طالبانو ته د سولې وړاندیز د یوې ګډې اجماع پر اساس کړی دی. جمهور رئیس غنی وایي د افغان حکومت وسلوال طالبان د یو سیاسي ګوند په توګه مني. نور حال د امریکا جغ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری په رپورټ کې واوري.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی چې نن د چهارشنبې په ورځ د کابل پروسی په دویم کانفرانس کې وسلواله طالبانو ته د سولې د خپل پلان په اړه د کانفرانس برخوال ته وینا کوله ویل چې د سولې په اړه د افغان حکومت دریز د اسلام د دین د ارزښتونو پر اساس ولاړ. هغه ویل چې سوله زغم او زړورتیا ته اړتیا لري.
د سولې لپاره د امیدواري تر ټولو مهم ټکی دا دی چې افغانان د سولې په ننګه راوتلي او نور هیڅوک دلته د جنګ پلویان نه دي.
جمهور رئیس غنی طالبان ته د سولې د وړاندیز په اړه ویل چې په دې وړاندیز کې د افغانستان لوړې ګټې او هم د دغه هیواد د ټولو ادواو په تېره د ښځو حقوق خوندي دي. جمهور رئیس غنی ویل چې د ملي وحدت حکومت په خلا کېدونکو طالبان سره د یوې رښتینې او پایدارې سولې په لټه کې دی.
موږ دا وړاندیز له کوم مخکېني قید او شرطه پرته د سولې موافقتنامې ته د رسیدو په خاطر چې لاندې موارد رانغاړي وړاندې کوو. اول، د اساسي قانون سره سم د ټولو اتباعو په ځانګړي ډول ښځو د حقوقو او مکلفیتونو تامینول. دوم، د اساسي قانون منل یا د اساسي قانون له احکامو سره سم د هغې تعدیل. دریم، له قانون سره سم د ملکي خدمتونو، امنیتي او دفاعي ځواکونو د فعالیتونو پر مخ وړل. څلورم، هیڅ یوې وسلوالې ډلې ته چې له بهرنیو تروریستي شبکو، بهرنیو تخریبي سازمانونو، دولتي یا غیر دولتي بنسټونو سره چې په افغانستان کې د نفوس په لټه وي اجازه نه ورکول.
هغه ویل چې د سولې پروسه به د خبرو، تصویب او تطبیق په درې مرحلو کې ترسره کیږي. په ټولو مراحلو کې به د ښځو استازي ګډون کوي.
د سولې لپاره سیاسي چوکاټ وضع شي، اوربند رامنځته شي، طالبان د یو سیاسي ګوند پایز په رسمیت وپیژندل شي، د باور جوړونې ترتیبات ونیول شي او عادلانه او آزاد تاکنو تا لاره هوارش. دوام، د سولې لپاره حقوقي چوکاټ وضع شي او د غوښتنې په صورت کې په اساسي قانون کې د پیشبینی شوي قانوني پروسې لارې د اساسي قانون بیا کتنه وشي او د بندیانو د آزادولو او د بندیزو نو لیستونو څخه د ایستلو لپاره قانوني لارې چارې تعقیب شي. دریم، د افغانستان دولت په رسمیت وپیژندل شي، د قانون حاکمیت ته درناوی وشي، اصلاحاتو ته لاره هواره شي او د متوازن پرمختګ او کډوالو راستنی لیدلو لپاره انتظامات وشي. څلورم، د ټولو اتباعو په تیره د پخلا کیدونکو طالبانو د امنیت لپاره تدابیر ونیول شي.
جمهور رئیس غنی ویل چې د سولې لپاره نړیوال ملاتړ او همکاري ترلاسه شي. په تیره دا چې د ډیپلوماټیک مالي ملاتړ په ترلاسه کولو، د بهرنیو جنګیالیو د برخلیک معلومولو او لیستونو څخه د سولې سره د یوځای کیدونکو افغانانو د نومونو د ایستلو په برخه کې همکاري ترلاسه شي. جمهور رئیس غنی ویل چې د طالبانو نظریات او د دوی وړاندیزونه په دې او نورو برخو کې په نظر کې نیول کیږي.
د ملي یووالی حکومت د طالبانو د دفتر له پرانیستلو، هغوی ته د پاسپورتونو له صادرولو او په آزاد ډول سفر کولو، د بندیزونو لیرې کولو په برخه کې لمرستې رسنیو ته د لاسرسۍ د ترتیباتو او تر طالبانو د کورنیو له بیرته میشتلیدلو سره موافق دی. د سولې عاري شورا به چې د مسلکي ټیم له ملاتړه څخه برخمنه وي، د مذاکراتو په اړه یو هیئت معرفي کړي چې د ښځو او مدني ټولنو غړي به هم پکې شامل وي. د مذاکراتو ترسره کولو لپاره تر ټولو غوره ځای کابل دی، خو په دغه جنګ کې ناخیل اسلامي هیوادونه د ملګرو ملتونو دفتر یا کوم بل درمګړی هیواد چې هم کېدای شي مذاکرات ترسره شي.
جمهور رئیس غنی ویل چې د افغانستان ملي وحدت د حکومت دغه دریز باید هیڅکله په کمزورتیا او زاریو تعبیر نشي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د کابل پروسې په غونډه کې طالبانو ته د سولې د پلان وړاندیزونه مطرح شول. نو وړاندیزونه د پخوانیو په پرتله څه توپیر لري؟ اکبر آغا د افغانستان د خلاصون شورا رئیس او د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د میدان وردګ د نظامی خط مشر د امریکا ژغ آشنا رادیو سره په مرکه کې دا سوویل:
اوله دغه خلک لپاره دغه ورځ ډیر تبریکی وایم. دا ډیر ښه ورځ ده، سرتیر ورځ ده، د دوی موافقت الله غواړم چې د الله نه توفیق غواړم چې هغه ته ډیر توفیق ورکړي، خدای وکړي او خدای دې وطن هر چاته کې چې دښمن دی خدای لیست نابود کړي او خدای وشرموي. همدغه د ما آرزو ده. خو دغه دوه کاله تم میاشت کېږي چې زه زخمي شوم. لوګر ولایت کې محمد اغې ورسولي کې یو ماین وچلېده سړک غالي کې قومندان امیر سره زه باردیګار کوم. عمل سره زه ټپي شوم، تر اوسه زه په کور کې یم. دغه دوه کاله تم میاشت کېږي دا قطع کې یو موټر ماین برابر شو وچلېده په هغې روغ وتل. موږ ته قومندان امیر امر وکړ که تاسو لاړ شئ هلته، که څه د تاسو انډیوالانو کې هلته ټپي شوی ده خو هغې وباسئ که موټر خراب شوی ده ورسره مرسته وکړي. موږ که چې هلته ورغلو هغه موټر هم جوړ و خو اخوا ولاړو. موږ که چې ورغلو بیا قومندان امیر ته ما زنګ وویل که دلته خو ماین چودېدلی ده خو څوک نه ده ټپي شوی. وایي خیا تاسو خی لاړ شئ د هغې ځای نه یو تفصیل موږ ته واخلئ، ټلیفون وبندې کړئ، یا راولې بیا زه وګورم که دا څه رقم ده. موږ ورغلو هلته، موږ تصویرونه واخیستلو. موږ بېرته کې چې موټر لږ لرې و یو شل متره اخوا ته، موږ موټر خوا کې چې روان شو بل ماین موږ باندې ریموټ سره غالی کړ. ریموټ نه پوهېږم که کوم چېرته طالبان ناست وو که بل خلک هلته ناست وو. موږ باندې ریموټ وکړه، زه وم یو پنځه نور ما سره ملګري وو خو یو کس بس شو، هغه څلور کسه نور ټپي وشو. د قومندان چوړي یوه پښې نه وه، یوه لاس یې نه وه، نور ژبل وه. هغه هم ژوندی ووتل. یو دوه نور هلکان هم ډېر سخت ټپي وو خو مل نه وه، موږ باندې مل نه وه، خو یوازې زه ډېر ټپي وم. د موږ قومندان چوړي ډېر ټپي شوی وو.
دوه کاله او اته میاشتې چې تاسو په کور کې یې، حکومت تاسو ته کوم امتیاز درکوي؟
امتیاز دغه څه خو د موږ اوله زره روپۍ معاش وو، اوس اته زره روپۍ دوه سوه روپۍ موږ ته اوس معاش ورکوي. شپږ میاشت وروسته تورهیي بیا ما ته یو ور هغه دومره پیسې راکوي که تقریبا پنځه څلوېښت زره روپۍ کېږي یا شپږ څلوېښت زره روپۍ کېږي، همدغه ورکوي. خو نور تر اوسه کوم مرسته نه ده کړې. تر اوسه کور مې اوس هم کرایي ده. ما څو وار دولت ته موږ پیشنهاد کړی ده خو هغې تر اوسه موږ ته وعده کړې ده خو نه ده کړې تر اوسه. کور
د څو نفرو د نفقې مسؤلیت در په غاړه دی کور کې؟
اوه کسه، یوه مور مې ده، څلور زما ماشومان دي، یوه خپله یم، زما ښځه ده. اوه کسان دي.
غوښتنه د څه ده د حکومت ده؟
زما غوښتنه خو اول دا ده که ما ته حکومت یو سرپنا ورکړي، یو کور ورکړي، و نور موږ سره یو مرسته وکړي که موږ ته دغسې یو کار جوړ کړي که زه خپله زما ماشومان زما ښځه زما مور که چېرته مریضېږي بیماره کېږي، موږ ته یوه اسپتال هغه وکړي، یوه شفاخانه کې موږ ته یو کار جوړ کړي که موږ چې بیماریږي بیا موږ هلته لاړ شو، هلته موږ تداوی وکړي. دغه د حکومت زما غوښتنه ده که اول کور، دوام دغسې که یو مرسته وکړي که کوم شفاخانه یا اسپتال موږ چې کوم هغه مشکل پېښېږي موږ هلته لاړ به شو، بیا موږ سره مرسته وکړي. او دغه د خلک دفاع لپاره زه حاضرم که چې له خیره جوړ شم بېرته وظیفې ته ځم، له خیره بېرته هم هماغسې که پخوا هم د هغې نه ډېر دغه وطن زه خدمت کوم له خیره.
ډېره مننه عبدالاغا. کور دې ودان.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
د کابل د پروسې د دوهمې ناستې سره هم مهاله د مشرانو جرګې ادارې پلاوي او یو شمېر کارپوهان دغې غونډې ته د امنیت، د ټینګښت او د تروریزم سره د مبارزې لپاره مهم بولي. نور حال د ازادي رادیو د خبريال واصل وسال پر پورت کې ووري.
د کابل پروسه دوی میناستي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او په سیمه کې د توریزم د منځړلو په برخه کې نوې هیلې راټوکولې. د مشان جرګې د ریپلای وایي د افغانستان قضیه سیمه ایز او نړیوال اړخونه لري او د کابل پروسه دوه مناسته کول شي په دې تړاو ګټور واقع شي. د جرګې لومړی مرستیال محمد علم زیدیار د چرشنبه پروسه ازادي رادیو ته ویل چې په افغانستان کې د سولې ټینګښت او د توریزم نابودولو لپاره پراخو نړیوالو همکاریو ته اړتیا لیدل کیږي. دوی زما پان تر ټولو مهمه ده چې د امریکا متحده ایالاتونو او ناتو په مشرۍ د اروپایي او یو شمېر نورو اغیز لرونکو هیوادونو ترمنځ یو نړیواله همغږي رامنځته شي، سو د توریزم سره د مبارزې په برخه کې چې ټوله نړۍ ګواښي په همغږي سره اقدامات وشي. د کابل پروسه دوهمه ناسته د چرشنبه په ورځ په کابل کې ترسره شوه. افغان چارواکو ویلي چې په دغه ناسته کې د 15 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو ګډون کړی دی. له دې وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د سولې بهیر او د توریزم سره مبارزه د دغې ناستې اصلي ایجنډا جوړوي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو کارپوه صفیه صدیقي دغه ناسته د سیمې د امنیتي وضعیت د ښه والي لپاره مهمه بولي او هیله مندي ښیي چې دغه ناسته به ښې پایلې ولري.
داسې یو ناسته په سیاسي لحاظ او د امنیت په راوړلو او د سولې په ټینګښت کې دا د افغانستان لپاره د ژوند حیثیت لري، د خلکو د ژوند سیاسي او ټولنیز حیثیت د ټینګښت لپاره زه په ډېره خسترګه ورته ګورم.
د کابل پروسې لومړی ناسته د روان لمریز کال د جوزا په میاشت کې په پلازمینه کابل کې ترسره شوې وه چې پکې د نږدې 20 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو ګډون کړی و. له بلې خوا د پوځي چارو کارپوه محمد اګل مجاهد د مسلې ته په اشاره سره چې په افغانستان کې له طالبانو سربیره 40 روسي ډلې فعالیت کوي وایي چې د توریزم پر وړاندې ګډه همغږي مهمه ده.
کم بینالمللي ترهګر چې افغانستان ته راغلي خپل هیوادو کې مشکل لري، راغلي دلته افغانان وزني او دوی موخه غواړي چې په نړۍ کې ترهګري پراخه کړي. د سیمې هیوادونه او دا کم هیوادونه چې په دې کانفرنسو کې اشتراک کړی دی دا مرسته وکړي د افغانستان د ولسونو سره، بدون شکه چې به هم په افغانستان کې صلح راسي او هم به نړۍ ته دا خطرونه راکم شي.
که څه هم طالبانو په دې وروستیو کې د افغان حکومت پر ځای د دوهم ځل لپاره د امریکا سره د سولې د خبرو غوښتنه کړې، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د غیډلې سره د خبرو اصلي لوری افغان حکومت دی. د افغانستان د سولې شورا هم هیله مندي ښودلې چې د افغان حکومت وروستۍ هڅې په ځانګړې توګه د کابل پروسې دویمه ناسته کولی شي د طالبانو سره د سولې د خبرو اترو لار پرانیزي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفہ او موثق رپورٹ خپرئی. دا امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
درنو اوریدونکو، د طالبانو سره د سولې لپاره د جمهور رئیس اشرف غنی په پلان سولې راتلای سي. د پارلمان پخوانی غړی کبیر رنجبر وایي دغه پخپله یو غټ ګام دی، خو ځینې نیمګړتیاوي پکې شته. زموږ همکار زیبا خادم د کبیر رنجبر سره په همدې مسالې مرکه کړې.
محترم کبیر رنجبر صاحب، د طالبانو سره د سولې لپاره د جمهور رئیس اشرف غنی دغه پلان څومره مکمل جامع پلان دی؟ سولې پیراتلی شي
تر اوسه پورې موږ اصلا کوم پلان نه درلود. اوس حداقل یو پلان مطرح شو او دا ډېر لوی ګام دی، او په دې پلان کې ډېر مثبت او مهم ټکي هم درلودل. د ډاکټر نجیب الله د ملي پخلاینې پروګرام ووینو، تقریبا ټکي په ټکي ټول هغه مهم مسائل دي چې د پلان کې راغلي دي.
ښه،
دغه جملې نه د سیاسي برخې چې باید اوربند شي، تر ټولو د مخه اوربند شي او طالبان د یو سیاسي حرکت په حیث وپیژندل شي، له جنګي ډګر نه سیاسي ډګر ته منتقل شي. د دې پر اساس پیژندل او د دې سیاسي هویت مشخص کول دا واقعاً یو معقول چلند دی. په دغه حالت کې چې حداقل طالبان په دې ډاډه سي پردي نه دي، دوی منل کېږي.
یعنی اوس د سولې د خبرو د پیل کېدو دپاره دوی به د یو مشخص هویت سره راځي د سولې خبرې به کوي؟
یقیناً دوی په دې ډاډه کېږي چې د افغانستان لوري مرکزي حکومت یو سیاسي ګوند په حیث حتی په رسمیت پیژني، او حتی دا ویل شوي دي چې دوی ته په هر ځای کې چې وغواړي دوی ته خپل دفتر ولري، او که دا دی چې په کابل کې دا کار وکړي نو دلته دفتر ولري. دا مهمه ده، ځانګړتیا د دغه
پلان
دی چې سورته پرې مشخص نه و چې اولاد دې نه چې سی وی دی او هغه دا چې دې ته په پاسپورت ورکړو چې دې ته په امکانات یې تګ راتګ او دې دا هغه قانوني هویت افغاني پیدا کی او دې به له تور لسونه نه وستل
bale
حالیزه افغانستان کې دا بیل هغه دې بیل هغه امتیازات دي
د پلان جزئیات دي پلان جزئیات دي ښه
او جزئیات دي
bale
مهم دا دی چې په دې پالیسی کې چې اوس وړاندې کیږي هم دنیا ته هم طالبانو ته یقینا
نو اشاره نه ده شوی په دې پلان کې دغه ټکی نه ده ذکر شوی د سې دي ټولو ټکو د لستلو نه ده هم نه معلومیږي چې د عسکرو د وټلو د پاره د امریکایانو یا د ناتو د قوا د وټلو د پاره د نیټه و ټاکل شي کینی دا مسله څنګه حل کیدی شي زه
په دې اونډی مې چې ضرور هته نه وای چې د موږ په دې پلان کې د خاغلی غنی دا راغلی وای چې موږ دغه نیټه مشخص کوو دا اصلاً ضرور نه ده چې یقین دی چې دا این اپراتونکی کې په مذاکراتو کې په انده کې باید دغه مسائل مطرح شي اگر حداقل دغه موضوع باید صراحت ولودي چې د خارجي انشتون په افغانستان کې د ویژل د امریکایي انشتون کې د سې چې د مذاکراتو د اجندا یو برخې په انده کې او موږ ته غوښتنان طالبان تور کو چې کوم وخت ضرورت دي شتون د خارجي اسکرونو د خارجي اسکر پاتې کېدل اهم ضروري نبري
بل کوم ټکي پاتې دي د سولې په دې پلان کې څه څه په نظر
غوډي مهم بل ټکي چې پاتې دي په داخلي بوت کې دی اډرس ته د خبرو د رهبری د طالبانو و دلته د داخلي قوندانان دې نږدې په خاطر چې باید ډیر اتکا په داخلي فاکتور باندې کې داخلي قوندانان باندې چې د ډاکټر نجیب الله د ملي پخلاینې په پروګرام کې اغه اصلي پایلې چې د لودل دغه څنډه د لودل چې بل اخر ټول داخلي قوتانو تقریبا نیمه وسله نه پروتوکول وکړي او د دې رهبری تجدید سره په پاکستان کې
ډېر مننه تاسو نه کبیر رنجبر صاحب کوم ده
د امریکا غږ شنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصره وایي
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر په نړیواله کچه له هغو خلکو سره د عاجلو بشري مرستو په خاطر د 200 میلیون ډالرو د راټولولو ژغ کړی دی چې په جنگ ځپلو هیوادونو کې د ظلم او تیری ښکار کیږي. له جنیو څخه د خبریالې لیزا شلاین د رپورټ خلاصه تاسو ته زموږ همکار سید سلیمان شاه در اوروي.
په جنیو کې د دغه نړیوال کمیسون ویاندې میرمن لستروسیل په نړیواله ټولنه غږ وکړ چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوق له کمیسون نه خپلې مرستې ونه سپموي. هغې وویل موږ غواړو چې د زجر او شکنجې مخنیوی وکړو او له قربانیانو سره د امکان تر حده پورې کومک
وکړو.
کومې پیسې چې موږ سره جمع شوي دي او په رضاکارانه توګه خلکو راکړي دي تر اوسه مو په دغه پیسو باندې د توقیف په دوران کې د تحقیقاتو په مهال د زجر او شکنجې د 15,000 قربانیانو سره مرسته کړې. کوشش هم کړی چې هغوی خپل ژوند له سره پیل کړي. زمونږ همکاران چې دا وخت د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې کار کوي د 500 او 600 قیدیانو د محاکمې له جریان نه څارنه کړې او په ځینو بنیادي برخو کې د روزنې پروګرامونه هم لرو. میرمن ترسل ویل ډیر خلک زمونږ له فعالیتونو نه سم نه دی آګاه خو موږ د زجر او شکنجو د هغو دردناکو پیښو په اړه تحقیقات کوو راسپوړي چې په سمه نیمه شپه کې سرته رسیږي او مطبوعاتو نه خبریږي. خو نوموړي خبرداری ورکړ په داسې حال کې چې د یمن د کانګو د دیموکراتیک جمهوریت برونډای او برما په شمول د اقلیتونو په ضد په پراخه کچه جرمونه کیږي. ځینې حکومتونه کوشش کوي زموږ د کار ساحه محدوده کړي. هغوی نه غواړي چې له جرمونو نه په نړیواله کچه خلک خبر شي. کوشش کوي چې په پرده کې وساتي. میرمن ترسیل ویل چې موږ دا وخت په درشتو هیوادونو کې دولتي مامورانو افرادو او د مدني ټولنو رضاکارانو ته د بشري حقوقو د سرغړونو او تیرې د مخنیوي او د عدل او انصاف د غوښتنې په اړه روزنه ورکوو. میرمن ترسیل ویل چې ډیر کم هیوادونه په دې ارتباط له موږ سره مرسته کوي او باید چې لسته پراخه شي. ناروې او څو نورو سکاندینیوي هیوادونو ژمنې کړې دي. امریکا چې په عنانوي توګه د بشري حقوقو په برخه کې ډېرې مرستې کولې خپل مرستې ځنډولې دي. امریکایانو موږ ته پر رضاکارانه توګه 100 میلیون ډالر راکړې دي. د ټرمپ ادارې تیر کال په ډسمبر کې له ملګرو ملتونو سره له دې عمله په کلنۍ مرسته کې د 250 میلیون ډالرو د کموالي اعلان وکړ چې د نړیوال سازمان د مرستې پیسې بې ځایه مصرفوي او په ځینو مواردو کې اسراف کوي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د امریکا یو جګپړی نظامی مقام روسیا په سوریه او منځنی ختیځ کې د بې ثباتۍ په جوړولو تورن کړ. د پوځ د مرکزی قومندانۍ مشر جوزف وټل د کانګرس غړو ته وویل چې مسکو په سوریه کې د ملګرو ملتونو د اوربند د پلان څخه ملاتړ نه دی کړی او د بل خوا روسان بیا یاغیان د اوربند په ماتولو تورنوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف وایي وسلوال اجازه نه ورکوي چې د سوریې غوطې ښار ته بشري مرستې ورورسیږي. نور تفصیل په دې راپورټ کې واوري.
امریکایی جنرال وایي چې د هغو سیمو 98% برخه یې د داعش له منګولو څخه آزاده کړې چې یو وخت د غړلې پرې واکمني چلوله. د امریکا د پاوز د مرکزی قمانده مشر جنرال جوزف وټل د داعش د خلافت لمنځه وړل حتمی بولی.
اساسي دلیل چې موږ په سوریه کې یو دادی چې داعش ته ماتې ورکړو او دا زموږ یوازنۍ دنده ده چې په عمده ډول موږ پرې تمرکز کوو. د داعش د ماتولو د یوې برخې په توګه د دغې ډلې د فزیکي خلافت د کنټرول لمنځه وړل دي.
د امریکا د استازو د مجلس غړو ته په وینا کې جنرال وټل وویل چې روسیې په سوریه کې د ملګرو ملتونو د اوربان له مسودې څخه ملاتړ ونه کړ.
فکر کوم چې روسیه یا باید د ناتوانۍ اقرار وکړي یا ووایي چې نه غواړي د سوریې د شخړو په پای ته رسولو کې برخه واخلي. په دې برخه کې زه فکر کوم چې د هغوی رول ډیر بې ثباته کوونکی دی.
د سوریې په شخړو کې امریکا او روسیه ګمان کوي چې په دوو بیلو لارو روان دي. داسې چې مسکو د بشار الاسد په مشرۍ د دمشق له حکومت څخه او امریکا د سوریې له دیموکراتیک ځواکونو څخه چې تر دې وروستیو پورې هڅې د داعش پر ماتې متمرکزې وي ملاتړ کوي. جنرال وټل د سوریې په غوطې ښار کې د اعلان شوي اوربند په مراتولو کې د روسیې پر ناکامۍ نیوکه وکړه. د اوربند لپاره د روسیې پلان دا دی چې په غوطې کې د سیمې په وخت د سهار له 9 څخه د غرمې تر 2 بجو پورې جنگ بند شي.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
قدرمن اوریدونکو، د نړۍ ځینو نامتو ساينس پوهانو خبرداري ورکړي چې په فزیکی او سیاسي لحاظ مصنوعي پوهه یا اے آی به بشري ټولنه په راتلونکي وخت کې تر ټولو غټ خطر سره مخامخ کړي. پام وکړئ، له لندن څخه د امریکا جغ د خبريال هنري ریجول رپورټ چې سید سلیمان شاه تاسو در اوروي.
څیړونکي په دې عقیده دي چې د مصنوعي پوهې یا ارتفیشل انټیلیجنس په برخه کې اوس دومره حیرانوونکي پرمختګونه شوي دي چې د ساينس او ټیکنالوژي د ځینو نامتو پوهانو سره دا اندېښنه پیدا کړې شاید چې په نړیواله کچه یوه ورځ د انسانانو په ژوند کې دومره ستر بدلونونه راشي چې دا وخت یې له سره څوک تصور او خیال نشي کولی. خلک په راتلونکي زمانه کې ټیکنالوژیکي پرمختګونو ته په هیجاني توګه سترګې په لاره دي. خو په یو تازه رپورټ کې چې د مصنوعي پوهې د خطرونو په باب د نړۍ شپږشتو نامتو ساينس پوهانو او څېړونکو په ګډه لیکلی دی، خبرداری ورکړ شوی چې د انسانانو د ژوند بقا به په راتلونکو څو لسیزو کې د مصنوعي پوهې د راج کېدو په وجه له غټو خطرونو سره مخامخ وي او دا به هغه زمانه وي چې د انساني عقل او سوچ نه به د مصنوعي یا ماشیني پوهې او ذکاوت کچه سوا شوي. ساینس پوهانو خبرداری ورکړی چې اټومیټډ هیکینګ یا په اتوماتیکي ډول له کمپیوټرونو نه د معلوماتو غلا کول به یو له هغو خطرونو چې انسانان به ورسره په راتلونکو کلونو کې مخي. د لندن د کیمبریج د پوهنتون استاد او د انسانانو د ژوند بقا ته د راتلونکو خطرونو په باب د څېړنو د مرکز کارپوه پروفیسر شهر وین امریکا غږ ته وویل د دې ډول پټو حملو سرته رسول اوس دومره آسان نه دي. ډېره خواري غواړي که فرضاً یو څوک د چا له کمپیوټر نه د غلا کولو نیت ولري، هغه مجبور دی چې ټول معلومات له مخکې نه ورته معلومي او بیا په ماهرانه توګه په اصطلاح د فیشنګ له تخنیک نه په استفاده حمله وکړي چې یا به کامیابه شي او یا به ناکامه شي. خو مونږ اوس لګیا یو داسې کمپیوټرونو ته روزنه ورکوو چې په اسانۍ حتی د یوه کس د لیکنې د انداز په اړه معلومات راټولولی شي او په اتوماتیکي ډول د انسان له مرستې نه بغیر د مصنوعي پوهې په وسیله خپل هدف تعقیبوي او بیا حمله کوي. پروفیسر شهر ویل چې موږ وس د فیک نیوز یا جعلی او کاذب خبرونو په دور کې ژوند کوو. د مطبوعاتو او ژورنالیزم لپاره به هم د مصنوعي پوهې منفی عواقب له خطر نه خالی نه وي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي ژو. په لنډ وخت کې به دغه خپرونه پیل سي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.